سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مخس ختن نه بجوشي تاسو زده ریډي توګه کیس مخ کتر دی چې د خبرونه مطالعه تلر شو خبرونه د طالبان حکومت د حیات تحریر شام دلیل لوري د سوریه د حکومت د سخو ترکلې کړې ویل دي چې په دې بدلون سره د سوریه د جګړې او بیسپاتي عمل لمنځه تللی دي. متحده ایالاتونو او ډیری هیوادونه د حیات تحریر شام ډله د ترهګرۍ ډله ګڼي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت نن یکشنبه په بېلابېلو ژبو یوه اعلامیه خپره کړې د سوریې خلکو ته د یاغیانو د بری مبارکي ویلې ده. د وزارت د سوریې وروستۍ بدلونونه د یوه انقلاب په توګه یاد کړي او زیاته کړې ده چې اړخونه باید وضعیت داسې مدیریت کړي چې یو امن متحد او باثباته نظام رامنځته شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې واک لیک باید داسې وشي چې د ټولو خلکو له هیلو سره سم یو اسلامي نظام رامنځته کړي. طالبانو له سوري یاغیانو غوښتي چې له اختلافاتو پرته عمومي بخنه اعلان کړي او ټول خلک سره متحد کړي. همدارز یو مثبت سیاست غوره کړي چې سوریه له بهرنیو سیالیو څخه وساتي او له میلیونونو سوري کډوالو د بیرته راستنېدو زمینه برابره شي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلې مایا کلاس د سوریې پرمختګونو په اړه په غبرګون کې ویلي چې دا سد د دیکتاتورۍ پای یو مثبت او د قوت وړ بدلون دی. دا تحول د سد د ملاتړ کوونکو روسیې او ایران د کمزورتیا څرګندونه کوي. مایا کلاس د یکشنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې په یو پوسټ کې همداراز لیکلي چې زموږ لومړیتوب په سیمه کې د امنیت ټینګښت دی. زه به له ټولو راغلو شریکانو سره په سوریې او سیمه کې کار وکړم. وسله والو سوریانو د یکشنبې په ورځ په دمشق ښار کې د سوریې د دولتي رادیو ټلویزیون له نیول وروسته په ژوندۍ بڼه د بشر الاسد د حکومت د سقوط اعلان وکړ. د سوریې صدر اعظم محمد الجلالی د یکشنبې په ورځ ویل چې په سوریه کې باید آزاد انتخابات وشي ترڅو د دې هیواد خلک خپل مشر په خپله وټاکي. محمد الجلالی له العربی شبکې سره په خبرو کې تایید کړ چې د یاغینو له مشر ابو محمد جولانی سره په تماس کې دی چې د اوسني انتقالي پړاو د مدیریت په اړه خبرې وکړي. دا ګام د سوریې د سیاسي راتلونکي ته جوړولو په هڅه کې مهم پرمختګ بلل شوی دی. د دیموکراتي سوریې ځواکونو قومندان چې د امریکا تر ملاتړ لاندې د کوردانو تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي نن یکشنبه د بشر الاسد رژیم سقوط تاریخي وبله او ویسته د دیموکراتيکي سوریې ځواکونو د سوریې د شمال ختیځ پراخ سیمې تر کنټرول لاندې لري. د دې ځواکونو قومندان مظلوم عبدی په یو پیغام کې چې په ټلګرام کې خبر کړی ویلي دی په سوریه کې مونږ تاریخي شبي تجربه کوزه کې چې په دمشق کې د استبدادي رژیم د پریزیدو شایدان یو هغه ځا تکړه دی بدون دی وینې سوریه د جوړولو لپاره فرصت برابر کړي چې په دیموکراسي او عدالت ولاړ وي او د ټولو سوریانو حقوق تضمین کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د څه باندې 30 میلیون ډالر مرستې غوښتنه وکړه. یونیسف ویلي چې د جمعې له ورځې څخه په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره په بیلابیل برخو کې 30 میلیون او 900,000 ډالر بسپنې ټولولو کمپاین پیل کړی دی. یونیسف یو راپور کې ویلي چې په پاکستان کې تر 3 میلیون زیات افغان کډوال اوسي چې 900,000 ماشومان دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازا دی رادیو ډاټ کام کې اوري. د بشر الاسد رژیم له څه باندې 12 سهار وپرځید
وروسله دی چې مخالفینو د بشر اسد له شمال او جنوب را په دمشق باندې برودونه وکړل. د دمشق تیر شپه سقوط وکړ.
تیبي انستټیوټونو کې د جنوب پر ذکر باندې ست د خبرګونونو دوام.
دا نوې فرمان په ټول خلک حیران کړی. زه نه پېږم چې دا په کوم منطق دا فرمان صادره کړی.
او افغانستان کې د سندلې دوت له هم ژوند دی.
سندلې هم مردانه ده او هم اقتصادي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بشر الاسد رژیم له څه باندې 12 سهار وپرځید. ویل کیږي چې نوموړی په یوه الوتکه کې نامعلوم لوري ته تللی دی. د بشر الاسد د حکومت صدر اعظم اعلان کړی چې واک نوي واکمنانو ته سپاري. د هغه تحریر شام په نوم وسله بال د ولسمشرۍ ماڼۍ ته ننوتی او د تلویزیون له لارې د اسد د رژیم سقوط اعلان کړی دی. تفصیلي د اسمت سرفان پر راپور کې
د بشار اسد حکومت لکه څنګه چې تاسو مرته اشاره وکړل څلور وشتو کلونو وروسته د نن یک شنبه په لومړیو ساعتونو کې پای ته ورسید. اسد چې په وروستیو څوارلسو کلونو کې په کورنیو شخړو کې ښکیل وو وروسته له هغه واکته ورسید چې پلار یې درې لسیزې پر سوریې حکومت وکړ. د چې په بریتانیا کې طب ویلی او د سترګو متخصص وو غوښتل له هغه بې رحمۍ او تشدد پای ته ورسوي چې پلار یې پر سوریې د دیرش کلن حکومت په موده کې له خلکو سره کړی وو. د سوریې صدر اعظم محمد غازی جلالی نن سهار ویلي چې حکومت تیار دی اپوزیسیون ته لاس وغځوي. هغه په یوه ویډیوي بیان کې ویلي چې په کور کې دی او له سوریې وتلی نه دی ځکه چې په دغه هیواد پورې تړاو لري. جلالی زیاته کړې چې خپل دفتر ته ځي چې خپل کار ته دوام ورکړي او د سوریې له خلکو یې غوښتنه کړې چې عمومي ملکیتونو ته زیان ونه روي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ مشر رامی عبدالرحمن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي اسد نن سهار له دمشق څخه په یوه الوتکه کې ووت. اسد یې حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. عیني شاهدانو ویلي چې په زرګونو کسان په موټر او یا هم پلی د دمشق په لوی میدان کې راټول شوي او د ازادۍ شعارونه ورکوي. د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې یاغیانو ویلي د سوریې له وګړو سره یو ځای له یوه لوی زندان څخه د بندیانو د خوشي کولو او د هغوی د زنځیرونو د ماتېدو او د سیدنایا په زندان کې د بې عدالتۍ د دوران د پای ته رسېدو جشن لمانځي. سید نایا د دمشق په مربوطاتو کې یو لوی پوځي زندان دی چې د سوریې حکومت په زرګونو کسان پکې بندیان کړي وو. د یاغیانو قومندان حسن عبدالغنی نن سهار ویلي چې د دوی وسلوال همسته له داخلي دوه وروسته سباندې درې نیم زره بندیان له مرکزی زندانه خوشي کړي دي. په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې راپورونه ښیي چې سوریوال کډوال چې په تیرو کلونو کې ترکیه ته پناه وړي غواړي خپل هیواد ته بیرته لاړ شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د بشار اسد د مخالفانو ملاتړ کړی وو او په تیرو ورځو کې په ښکاره د مشق ته د هغوی د رسېدو هیله څرګنده کړې وه. په تیر یوه کال کې هڅه وکړه چې له بشار اسد سره د سوریې لپاره داسې یوه حل لاره ومومي چې د ترکیې له خاورې څخه د میلیونونو سوریوالو د ستنېدو سبب شي. د سوریې دغه کډوال د ترکیې لپاره یو لوی اقتصادي بار بلل کیږي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکو ویلي چې د بشار اسد ورور ماهر اسد د یکشنبه په ورځ د سوریې په ساحلي سیمه کې وو او پلان لري چې د روسیې د هوایي اډې حمیمیم للاري له هیواد ووسی. د بشار اسد مخالفان تر اوسه د مدیترانه ساحلي سیمو ته نه دي رسیدلي. خو د بشار اسد د حکومت د رسمي پایل اعلان وروسته د سشکاري چې د هیواد دغه برخه به هم د مخالفانو تر اول کې لاندې راشي. ماهر اسد چې تر بشار اسد دوه کاله کوچنی دی په تیرو شلو کلونو کې د سوریې د پوځ لوړ پوړی قومندان پاتې شوی چې په کورنۍ جګړه کې د خپل رور د حکومت په ساتلو کې ډېره مرسته کړې ده.
څه باندې دوه لسیزو نن سهار پرزیدلی دی. ویل کېږي چې نوموړی په یوه الوتکې کې نامعلوم لوري ته روان شوی. د بشار الاسد د حکومت صدراعظم اعلان کړی چې واک نوي واکمنانو ته سپاري. پر همدې موضوع مې له زموږ همکار ښاغلي سلطان سرور څخه وپوښتل چې د سوریې د حکومت له سقوط څخه وروسته څه به وشي.
دا سخکاری چې په سوریه کې تحولات او پرمختګونه ډیر ګړندي وو په تیرو څلورویشتو یا څلوېښتو ساعتونو کې. وروسته له دې چې مخالفینو د بشار اسد له شمال او جنوب نه په دمشق باندې بریدونه وکړل، دمشق تیره شپه سقوط وکړ. دا چې وروسته له دې به څه کېږي، ډیر خلک په دمشق کې د سوریې په پایتخت کې اندېښمن وو. ځینې خوشاله دي لکه څنګه چې مخکې تاسو په راپور کې واورېدل خوشحالي کوي په میدانونو کې راټول شوي. بیا ځینې نور چې د دولت ملاتړي هغوی اندېښمن دي چې څه به کېږي. ځینې د بشار اسد د حکومت پلویان هغه ساحلي سیمو ته تللي دي. دا چې وروسته له دې به څه کېږي، د یاغیانو یا د حکومت مخالفینو مشر احمد الشرع یا محمد الجولانی یو اطمینان بخونکی ګام اخیستی ده. د بشار اسد د حکومت صدراعظم په ځای پرېښی دی، هغه به د سرپرست حکومت مشري کوي تر څو چې دوی نوی حکومت تشکیلوي. په سوریه کې څو ډلې دي، هلته کردان هم سته، هلته دغه اسلام پالی ځواکونه دي او ترڅنګ ملګرا ځواکونه دي. احتمال سره چې دوی په یو ګډ حکومت سره سلا شي.
بله، یو مسله چې هلته خلکو ته حیران پاتې شي هغه ده چې دوه لسیزې کې چې هلته همدغه حکومت روان و دوی خپل دغه رژیم مخته وړ، اوس دغه رژیم په ډېر سرعت سره سقوط وکړ. علت او عمل څه و چې دغه رژیم په دمر سره تر سقوط شو.
د سوریه جنگ سیمیز او نړیوال آباد درلودل او هلته چار اوس هم نړیوال او سیمیز آباد لري. د سوری رژیم په 2011 کال کې چې کله د عربانو په سرلۍ قیامونه شروع سول په سیمه کې دوی دا قیام په ډېره وځاپو په ډېر خونړی طریقه باندې همغه وخت کې د بشار اسد د رژیم د سقوط نږدې شوی و. خو بیا سیمه ییزو ملاتړو ایران او حزب الله وروسته بیا روسیې وژغور. اوس داسې ښکاري چې ایران او حزب الله خپله کمزوري سوي دي د منځني ختیځ په دې وروستیو جنگونو کې، او سوریه هم په اوکراین کې مصروفه ده. نو اوس هغه زور او قوت چې د بشار اسد رژیم ملاتړ درلوده هغه نو ورسره چې ملاتړ وکړي نو ډېر ژر سقوط وکړي.
بله،
اتکای په خارجي ځواکونو زیاته و.
بله بله، هلکه وړاندې چې تاسو ویلي په سوریه کې ډېر شمېر ډلې ولکه کردان دي ته ورته نور هغه عربان چې تاسو ویلي هوسالته د ایران مسله کومه تاسو را واخلو ویل کې چې ګواکې اغیز په ایران باندې موجوده څومره په سیمه کې به اغیز کې به خصوص کومه تاسو ایران ته اشاره وکړو.
ایران مخې له دې چې دا تحولات ګړندې سي خپل قواوې او خپل ملاتړ یې له سوریې نوستلې دي، او ایرانیان خپل د حکومت نه رژیم نه وزده پښتنه لري چې دا یو لسیزه چې تا هلته سرمایه گذاري وکړه او دومره خلک دي او دومره پیسې دي ولګولې او دومره مالی او ځاني تاوان دي وکړه، نتیجه یې څه سوه. نو او به کتل شي چې په راتلونکو کې څه کیږي. خو داسې ښکاري چې نوي واکمنان په دمشق باندې کسان نه دي چې په خوا یې تصور کېدی چې ګواکې له القاعده سره یې تماس درلود یا ډېر تنګ نظر اسلام پالو. دا اوس کوم ګامونه چې اخیستلی دي ډېرو خلکو ته اطمینان بښونکي دي. په دمشق کې نوی حکومت راځي، هغه د خپل ولس د سوریې د ولس لخوا به وي. نو ایران ته که په خوا یې رقم سیاست درلوده د کارپوهانو له نظره اوس مجبور دی چې په دمشق کې نوی واک سره یو روغه جوړه وکړي لکه څنګه چې طالبان سره روابط جوړ کړل. له کلونه کلونه راهیسې هغوی سره دښمني پلله، خو بیا سره روابط جوړ کړل. امکان لري چې دغه نویو اسلام پالو سره په دمشق کې هم څه جوړ جوړی وکړي.
بله، همدغه وضعیت ته په کتو آندونه دا دي چې ګواکې له دغه د سوریې له رژیم سقوط څخه طالبانو هرکلی کړی دی او شمېر ټیټ پوړو چارواکو یې دغه اقدام ستایلی دی. که راوګرځېږو ایدیالوژیکي فکرونو ته یا تفکراتو ته، د دغو ډلو ترمنځ کوم واټن شته دی که نه واټن شته؟ دلته هغه فکري ایدیالوژي د دوی ترمنځ یو څه تړاو درلودلی شي.
دا ډېره ښه پوښتنه ده. تر اوسه په خواله رسنیو کې د طالبانو ملاتړ او ټیټ پولي چارواکي چې دي په مستعارو نومونو باندې د سوریې د تحولاتو هرکلی کوي ورته خوشحاله دي. خو داسې ښکاري چې سوریه کې دغه کسان چې هیئت تحریر شام ورته وایي د دوی مشران، دوی د اخوان المسلمین د فکري خط پیروان دي. او په افغانستان کې طالبان چې دي دوی اکثره په مشرتابه کې د افغانستان دودیز روحانیون دي چې فقه او فکر یې هماغه د دیوبندي مدرسې ده. او داسې ښکاري چې د نوي عصر او زمانې له ډېرو مسایلو سره کم آشنایي لري. اخواته بیا دغه د هیئت تحریر شام او د احمد شرع یا د ابو محمد الجولانی کسان چې دي دوی ډېر وخت له ترکیې سره پاتې سوي دي او د ترکیې له کسانو سره له مقامات سره نږدې اړیکې درلودې. هغوی هم اسلام پاله دي، له کلونو راهیسې هلته حکومت کوي. فکر کېږي چې دوی به له هغوی نه یو څه زده کړي وي د سوریې. دوی دا د حکومت کولو لارې چارې باندې یو څه بلات ښکاري.
بله، سرور صاحب، پروسوی کې که د منځنی ختیځ نه ورا خواته لاړ شو په نړیوال کچه باندې غباس باندې مونږ تاسو خبرې وکړو، نړیوال څمر په دغه مسایلو کې ځان ښکېلول غواړي یا ښکېل پاتې کېدلی شي که بیا اغیز پر افغانستان باندې همداسې په منځنی ختیځ کې مونږ تاسو اغیز وګورو؟ دې ته ورته نور هیوادونه شته چې یو څه ناڅه په جګړو کې ښکېل پاتې شوي دي. په ټوله کې په دغو هیوادونو کې سهال تر جګړه اوس هم شته ده، اغیز پرې کولی شي یا نړیوال څه دخالت په دغسې مسایلو کې کولی شي؟
اوس خو داسې ښکاري چې د سوریه تحولات اگر چې ډیر ګړندی وو او ډیر نوی اسرائیل نس ویلای چې دنیا به څه عکس العمل ور باندې وخی. خو نړیوال قدرتونه خصوصا امریکا او روسیه په باره کې وروسته وغږیږو، هغه په خپل جنگ کې اخته ده په اوکراین کې. خو امریکا غواړي چې کوم پرون لکه چې ډونالد ترامپ د امریکا منتخب ولسمشر په پاریس کې د سوریه ولسمشر سره لیدلی او غوی په سوریه کې د سولې او جوړجاړي په کوم پلان باندې هم توافق کړی دی. ملګرو ملتونو مخکې یو قطنامه پاس کړې 2015 هغه قطنامه ډیر وخت په د سولې د خبرو لپاره مطرح وه چې بیلابیل اړخونه په شمول د بشار اسد د رژیم د هغې په اساس سوله وکړي. امکان لري دغه قطنامه بیرته راحیا سي او د سولې خبرې وسي، یو توافق رامنځته سي. نو اوس سړی نسي ویلی چې نړیوال به د سوریې د تحولاتو په هکله څه وکړي، څه اغېز به په نړۍ باندې ولري، خو په منځني ختیځ باندې او په پیښو باندې خامخا تاثیر لري.
ښاغلی سلطان سرور و چې موږ سره مرکه کړې وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په طبي انسټیټیوټونو کې د انجونو پر زده کړو د طالبان حکومت بندیزونه په غبرګون کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دا بندیز د خلکو ژوند په خطر کې اچوي. مهربان پینی وونګ زیاته کړې د امر د سویرا پر بنسټ د افغانستان د زوبیلو لپاره د استرالیا د هڅو اهمیت په ګوته کوي. نور جزئیات د سنګه کړ پر ورک.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د نرسنګ او قابلګۍ پر زده کړو د طالبانو بندیز د زده کړې او کار په برخه کې د نجونو لپاره د لږو پاتې فرصتونو څخه یو له منځه وړي. د وزارت وزیر پینی وونګ د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا بندیز د خلکو ژوند له خطر سره مخ کوي. میرمن وونګ زیاته کړې دا امر د سیداو پر بنسټ د افغانستان د ځواب ویلو لپاره دا استرالیا د هڅو اهمیت په ګوته کوي. افغانستان په 2003 کال کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیده چې په 1999 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ تصویب کړ لاسلیک کړ چې له مخې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونه شي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شاه اشرفي راکرنډیکر وایي د طالبانو د مشر لخوا د ښځو پر وړاندې د طبي بنسټونو د تړلو پرېکړه په هرې ژبې، کلتور او مذهب کې د منلو وړ نه ده. میرمن ډیکر د شنبې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي کندهار له د مخه د نجونو د ښوونکي یا انجینیري کېدو په مخنیوي سره د افغانستان راتلونکی له خطر سره مخ کړی او اوس د نجونو د ډاکټر کېدلو یا قبل کېدلو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی به په بشپړه توګه له منځه وړي. هغې زیاته کړه اوس به نوي ماشومان نه زیږي، میندې به مري او ټول افغانان به کړاو ګالي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو په وړاندې د طبي زده کړو د انسټیټیوټونو له تړلو وروسته دا غبرګونونه داسې مهال دي چې تازه عربي اماراتو اعلان کړی چې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ماشومانو د زیږون او د ښځو د پاملرنې 10 مرکزونه پرانیستي دي. د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت اعلامیې له مخې 2 مرکزونه په هرات، کندهار او پکتیا او یو مرکز په جلال آباد، هلمند، پکتیکا او مزار کې جوړ شوي، خو یو شمېر افغان میرمنې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر کرو د طالبانو تازه بندیز ته په اشاره سره د دې ډول مرکزونو جوړول بې ګټې بولي ځکه په ټکو یې کله چې د زیږون مرکزونو لپاره قابلګانې او ښځینه ډاکترانې ونه روزل شي نو دوی به د درملنې لپاره دې مرکزونو کې چاته ولاړ شي. یوه له دوی څخه چې د جلال آباد ښار اوسېدونکې ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې دا بندیز به روغتیایي خدمتونو او ښځینه ډاکترانو او قابلګانو ته د دوی لاسرسی نور هم محدود کړي.
دا نوی فرمان خو ټول خلک حیران کړي. زه نه پوهېږم چې دا په کوم منطق دا فرمان صادره کړی. نیمه نفوس نه ډېر دلته ښځې دي. اول زه خپله یوه ښځه یم، زه ښځینه ډاکټر ته ضرورت لرم، همدا اوس نسایي تکلیف لرم چې میاشت په میاشت باید لاړه سم ښځینه ډاکټر ته. حیران پاتې دا پاتې ښځې به پس له دې څه وکړي.
د بدخشان ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په دې راپور کې واخیستل شي او په طبي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ په برخه کې زده کړې کولې وایي وزارت لخوا د طبي انسټیټیوټونو مسولانو ته اعلان شو په افغانستان کې د طبي زده کړو مؤسسې او انسټیټیوټونه د ښځو او نجونو پر مخ وتړل شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو دې فرمان په کور دننه او بهر ګڼ شمېر غبرګونونه راپارولي دي او بېلابېلو بنسټونو، سازمانونو او چارواکو د دې فرمان د بیرته اخیستو غوښتنه کړې. طالبانو له دې مخکې په نجونو او ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ دوی له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو کې له زده کړو او دغه شان پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولې وې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سندلی ایوا اما او پیژندل شوی وسیله ده چې په افغانستان کې د ژمي په موسم کې په کلیوان په لوی خارونه کې هم د خپل کورونو د تودولو لپاره د خلکو لوري کارول کیږي. ځینې د کابل اوسیدونکي سندلی به ارزانه وسیله بولي او وایي چې سکل د اقتصادي ستونزو او د لرګیو د لوړې بیې له امله سندلی کاروي. هغه ښځې چې د سندلی د کارولو د څو لسیزو تجربه لري وایي چې تازه سندلی لپاره کاریدونکي سکاره باید د سندلی لاندې له کیښودو مخکې ښه تازه کړل شي تر څو د کورنۍ غړي د سکارو له امله زیانمن نه شي. ډاکټران وایي چې کارو د ګاز تنفس غوښون کړي او ناروغ باید ژر تر ژره خلاصې هوا ته انتقال کړل شي چې تازه هوا تنفس کړي. جزئیات پر راپور کې
سندلی هم مردانه ده او هم اقتصادي.
فیصل چې د کابل ښار یو اوسیدونکی دی وایي سکال ژمی یې سندلی ایښی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د لرګیو بخاري کاروله خو سکال د اقتصادي ستونزو او د لرګیو د لوړې بیې له امله په کور کې سندلی کاروي. فیصل وایي چې دا د دوی لپاره اوله تجربه ده او د سندلۍ په کارولو ډیر نه پوهیږي.
په خوا کلونه مونږ زیاتره له بخاري او چرۍ څخه استفاده کوله. زمونږ اقتصاد ښه وه. د ژمې په رانږدې کېدو سره به مو دوه خرواره لګۍ اخیستل چې د ژمې تر پایه به مو بسنه کوله. خو سږ کال چې زمونږ اقتصاد ښه نه دی او بیکاري زیاته شوې، یوازې د یو سندلۍ او دوه بوجۍ سکرو په اخیستلو مو په کور کې سندلۍ ایښی دی.
که څه هم سندلۍ یو ارزانه او مناسبه وسیله ده، خو خپلې ستونزې او خطرونه هم لري. مولوده چې د لوګر ولایت اوسیدونکې د وایي چې یو ځل د سندلۍ د سکارو ګاز نیولې وه چې آن د مرګ تر کومه یې ورسوله.
زمستان بود مخانه خالی
یوه ورځ د خپلې خاله کور ته ولاړم. هلته یې سندلۍ ایښې وه. ما تجربه نه درلوده. د شپې ناوخته مې سر ګرځېده او زړه مې تنګېده. ډېر بد حالت مې درلود. زر یې راته نارنج او مالګه راکړل. داسې مې احساس کوه چې نړۍ راته تاوېږي. بیا یې وویل چې زه د سکرو ګازو نیولې یم.
فریبا چې د کابل ښار د خیرخانې سیمې اوسیدونکې ده او له کلونو راهیسې په خپل کور کې سندلۍ کاروي، د سکرو د تازه کولو او د سندلۍ د خوندي کارولو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خوب طبعا د اوچاق ګاز سغال تاسه میشه؟
کله چې سکاره په منقل کې تازه کوو باید ښه تازه شي تر څو سپین رنګ واخلي. بیا د سکرو شاوخوا خاورې اچوو او لږ مالګه پرې شیندو. دا ګاز ختموي او بوی له منځه وړي. موږ له دې تجربې ډېر څه زده کړي دي.
د سر خاکستر نمک پاش بتیم که ګاز زغاله نمک از بین میبره.
ډاکټر نورالله چمتو چې د داخله او ماشومانو د ناروغۍ یو متخصص دی، د سکرو د زهرجن ګاز د اغیزو او د هغې د مخنیوي په اړه وایي.
کرا کرا کېدلی شي سبب د سردردی شي، د سرهوګۍ او د سلکه ریزش خوندې، زړه بدوالی یا ګنګسیت پیدا کوي چې سړی نه پوهېږي چې زه چیرې یم، محیط ماحول نه پیژني، زمان هم تر نه کړه دغه شي. دغه ناوړه تاثیرات کوي او سړی د بیوشۍ خواته بیایي او عجل تدایی داده چه ازاد اوات سر اوزی نو باید عجل اقدام وشی چه ده خطرناک گاز ده سبب ده کمری نام که دهش.
دی کابل اوسیدون کی وایی چه سکال دیوی سندلی بیا لزرو چه خطر 2000 افغانه پوری ده او دیوی بوری سکارو بیا 1500 افغانه ده. پورت وقت که دیو خروار لرگی و بیا چه پخواله اتت خطر 9000 افغانه و سکال دیر لزر افغانه تا رسیدلی ده. سندلۍ له لرګیو جوړیږي او مربع یا کله هم مستطیل شکل لري. کوچنۍ کورنۍ چې غړي یې کم وي ډېری له مربع سندلۍ کار اخلي او لویې کورنۍ مستطیل یا اوږدې سندلۍ کاروي. په افغانستان کې د سندلۍ کارونه د ژمي په موسم کې د کورونو د تودولو لپاره عامه ده. کورنۍ د سندلۍ په سر او شاوخوا لویه بړستن غوروي او د هغې لاندې د سکرو د تازه کولو لپاره د اوسپنې یو منقل ږدي. د منقل لاندې ټیمي تخته او دغه شان د سکرو د تازه کولو لپاره د منقل تر څنګ ځانګړې وسیله هم کیښودل کیږي.
حکومت هغه شروع کړي دي چې بېخي ختمېدونکې نه دي.
لزدکرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
پیران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په غیبات کې د افغان محصلینو فارغانو د نوم لیکنې بین پل کړی چې دغه سفارت په خپل ایکس پاڼه ادا کړې چې د سیستم د زده کوونکو سره د چټکو اړیکو او دوی ته د خدمتونو د وړاندې کولو په موخه رامنځته کیږي. خو ډېری محصلین د دې پروسې د ړوندتیا او د دوی د شخصي معلوماتو د کارولو په اړه شک لري. نور چې زیات سنه ککړ برابر کړي.
پیران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په هغه وخت کې د افغان محصلینو او فارغانو د پیژندلو لپاره د یو سیستم د جوړولو اعلان کړی دی. یاد سفارت د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه په ایران کې میشلو ټولو افغان محصلینو او فارغانو څخه غوښتي چې ژر تر ژره دی په دې سیستم کې نوملیکنه وکړي. په دوام کې د دې سیستم د رامنځته کولو موخې محصلینو سره د اړیکو ټینګول، د ځانګړو خدمتونو وړاندې کول او کارموندنه ښودل شوي. خو ډېری محصلین د دې بهیر د روڼتیا او د دوی د شخصي معلوماتو د کارولو د څرنګوالي په اړه شک لري. یوه پخوانی افغان پوځي چې په ایران کې په لوړو زده کړو بوخت دی او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل طالبانو د شخصي معلوماتو د خوندي کولو یا د هغې د کارولو په اړه کوم روښانه تضمین نه دی ورکړی.
طالبان به ترفندای مختلف
طالبان تل د پخوانی یو پوزیانو په لومه اچولو کې لبیل ابلو چلونو کار اخیستی او په دې حالت کې دی هغه پوزی زده کړی اعلان چې د تهران په پانتونونو کې په زده کړو بوختي او پیژني او د هغوی نظارت وکړي
ما را شناسایی وکنن و حداقل زیر نظر داشته باشن.
پیران کې د جمهوریت نظام ځینی کارکونکي وایي چې د سلو لګوخ څخه د مخنیوي په موخه د هیواد په یو پانتون کې د استوګنې سند ترلاسه کولو په موخه نوملیکنه کړې ده. پیران کې میشته د جمهوریت نظام د ملي امنیت ریاست یو کارکونکی هم چې د ایران په یو پانتون کې په زده کړو بوخت دی په دې هیواد کې د افغانستان سفارت دغه کړنه د اندېښنې وړ بولي. هغه چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې دا ډول پروګرامونه د کډوالو د ملاتړ پر ځای په بهر کې د میشتو افغانانو د لا زیات کنټرول او څارنې په هدف جوړیږي.
دا پروسه د دې لپاره پیل کړی چې پخوانی پوځیان وپیژني ترڅو پیژندل ترڅو بیرته وشړل شي او هلته د هغوی په لومه کې ولویږي او څه چې غواړي له هغوی سره یې وکړي.
خو داسې محصلین هم شته چې دا اقدام په ایران کې د افغان محصلینو لپاره د پاسپورټونو د نیو کولو په برخه کې اغیزمن بولي. یو له دوی څخه حارث ازادي راډیو ته وویل
پاسپورت هایشان هم ابطال شده یا باطل شده وقتش گذشته ناگزیر هستند که باید
یو شمیر هغه کسان چې پاسپورتونه یې باطل سوی او وخت یې تیر سوی هر دی چې خپل پاسپورتونه تمدید کړي او له دې عمل سفارت هغه زده کړیالانو ته اسانتیا برابر کړي چې د پاسپورت موده یې ختمه سوی. خو په اصلي لامل یې نه پوهیږم چې غواړي پخوانی پوځیان وپیژني یا په رښتیا زده کړیالانو سره مرسته وکړي.
اینا میخوان که برای دانشجوهای افغانستانی که در ایران هستند به اینا کمک بکنند.
دو پانتون استاد کیو مرسدی په دیار ازادی رادیو تا وویل
هدفش آگاهی دهی آموزش و پرورش
که موخه د ښوونې او روزنې پوهاوی وي دا یو ښه ګام دی. خو که دا ډول پروګرامونه مغرضانه موخې او محدودیتونه ولري دا مسله خپل مؤثریت له لاسه ورکوي او موږ نشو کولی د یو عمومي پروګرام په اړه خبرې وکړو او دا په بل ډول توجیه کوو چې د یو قشر لپاره اغیزمن واقع شي.
د یادونه ده چې په ایران کې یو شمېر افغان محصلین ویره لري چې په دغه سیستم کې نه راجستر کېدل به د قونسلګرۍ خدمتونو ته د لاسرسي او په ایران کې د استوګنې په برخه کې دوی ته ستونزې رامنځته کړي. په تهران کې د افغانستان د سفارت مسؤلیت د تیر کال د فبروري په پای کې په رسمي ډول طالبانو ته وسپارل شو او شاوخوا یو کال مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت فضل محمد حقانی په تهران کې د افغانستان د سفیر په توګه وټاکه. د افغانستان پخوانی پوځیان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ایران په تیر ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ډېری دغه کسان په افغانستان کې د نیول کېدو، شکنجې او وژنې د خطر له امله د هیواد پرېښودو ته اړ شوي او اوس په ایران کې په اقتصادي ستونزو او د استوګنې په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د زهرو کاروان خبرونه درته هم لرو، خو تر غوړاندې زو خبرونه.